احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. د طالبان رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا ور سره مل پلاوی سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور لمخي مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ناتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د طالبانو، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه. د پلاوی نن په اکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ولیکل، په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پریس اژانس د طالبانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سه شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګېد. د چارواکو په وینا سرویس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیون افغان کډوال ایستلي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو لوی ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په روسي ورځو کې په ټول پاکستان کې مرشوب لاړولې ده. د جمعې پورس په غرنیو شمال ویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مرشوبو شمیر 300 او یو تل ور شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په روسي ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې به ساره ورشته. د عراق لومړي وزیر محمد شیا سوداني وویل د شورون پرم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رويټرز اژانس راپور لمخي سوداني دا اعلان پرون سیشن به وکړ. رويټرز وړاندې وای عراق په تیرو 2 کلونو کې لګړن وسترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړی او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو په ګډو پنګونو د نورو قراردادونو لاسلیک تلاره هواره کړی ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د تیلو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په هرات کې د موټرو د ټکر لامل پولیسکونو کسان وشل شوی دي. وړاندې جزئیات ترکو. کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه دی. پرې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو له قربانیانو هم خبرو.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي.
دا د تازه ورشتونو د قربانیانو شمېر دي. د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په یو شمېر هیوادونو کې په کنسرتونو سره لمانځل شوی او لا هم دا لړۍ روانه ده.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تر رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په مړو شویو کې 19 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو لمخې د پیښې ډېرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. دغه ترافیکی پیښه تیر شپه شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا پلار ل ایران د رایسل شوی کډوالو د مسافر وړونکو بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنسته شو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات کې درامنځته شوی ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه هاوی اتنو ته رسیدلې. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اگست په شلمه رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو دوه کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت دا ټرافیکي پیخه ټکان ورکوونکې بللې او ویلې دي په دې اړه د چړنو امر شوه. دغه وزارت ویلې پیخه تیر شپه د اگست په 19مه شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه محل رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختره جانس خپلې کړي خي چې د پیخه ډیره قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستۍ کې له دې هیواد سلګونه زر افغان کډوال ایستلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه اتلس کلن او دوه کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و خو په ورستۍ کې یو ور بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کازولایته پروان بو دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمک سره یې د تکار کاوه کومر به اتلس یو لس کالو دلته ایران ته د کار کولو او خجوان په خینه راغله او خداستوګنی داسنادو د نلرلو لامل لدی زای وستل شو. افغانستان ته لرسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیخ سره مخ شو. د هرات ولایت چارواکو هم د دې ټرافیکی پیخ لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډېرې قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت د غړول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه بیا او تر رسیدلې ده. ازادي راډیو دا خبر په خپل فیسبوک باندې خبر کړی دی. هلته ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. یو شمېر پیغامونه تر تاسو رسو. هلمند افغان لیکي د افغانستان زیاتره موټر چلوونکي لایسنس نه لري. که لري هم نو د پیسو او واسطه په زور اخیسته دي. په نتیجه کې په موټر چلولو او ترافیکي قوانینو هیڅ نه پوهیږي. همدا وجه ده چې په افغانستان کې ډیر د موټرو ټکرونه کیږي. شیر محمد افغان لیکلی دی په دې کې د ډرایور څخه ګناه ده. اور یا اخیسته شاید لکه مسافر څخه غلطي شوی وي، سګریټ یې څکول وي او داسې ځای کې گزار کړی وي چې موټر اور ترې اخیسته وي. رفیع الله احمد زلی کلیدی ولا چې د شرکتونو جوازونه لغوه نکړي ولا کې کم کړي د پیښو مسلکی زده کړو ډیروران باید زیات کړي. نعمت همدرد لیکلیدی د پیښه علتونه به احتیاطي د ترافیکي اشاره وصول نه مراتول د نشي موادو استعمال د لوی لارو مسافرونو کې موټران باید دوه ډیروران ولري به خوبي مهم علت ده. بشیر احمد مهمن لیکلیدی تیز رفتار وړوکه یو طرفه سړک او د نشي موادو استعمال علت ده. محمد زومان لیکلی دی ډیر علتونه لري د ټلیفون پیسې استعمال او داسې نور ډیر مسولیت د ترافیکو په غاړه ده. شاکر نیازی لیکلی دی د سړکونو تنګوالی او د ترافیکي اصول نه مراعات. رحیمی لیکلی دی لوی علت د سړک زیات کمبره کېدل لوجې هر وخت ټکرونه رامنځته کیږي. عبدالناصر تسلی کلی دی پلو یو لارو کې موټر سایکل باید بند شي. البته په دې خبر لمخي په دې پیښه کې یو موټر سایکل هم په ټکر کې وو. جاوید اکبری لیکلی ټول علت د کوچنی وسایلو د بی پروايي دی. او حبیب کاکړ لیکلی د حکومت جی پی اس امپلو یو موټرونو کې لګولې مګر بیا هم داسې پیښ کیږي سړی ډیر خپه شي اکثر ډیر وران د د پوینا او د د لیدا سره سم چر سیستم لوي.
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کابل د افغانستان چین او پاکستان د درې اړخیز ناستې کوربه دی. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ شپږمه لړۍ ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې ویلي چې له دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
په کابل کې د طالبانو چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساغدار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته رسیدلی. تمه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترګرې عزت د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي او سیمه ایزو همکاریو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له دې رسمي ناستې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد لیواله دی چې د لارې کمربند په ستر اقتصادي پروژه کې افغانستان هم ورګډ شي. په اعلامیه کې راغلي وانګي د غراز ویلي چین غواړي په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج عملی جاري هم پیل کړي. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې مخ پر وده بللې او چینی د افغانستان ښه سوداګریز شریک ګڼلی. هغه ویلي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول سوداګریزه راکړه ورکړه یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې خو دا کچه به په نږدې وخت کې د پام وړ زیاته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بل بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایساګدار په مشرۍ د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د لیدنې خبر هم ورکړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي، سترو پروژو کډوالو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوي. په بیان کې راغلي امیر خان متقی په دې ناسته کې ویلي دوی لیواله دي چې له پاکستان سره سوداګري او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. نو موړي د غراز له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو او راتلونکو افغان کډوالو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لقول راغلي چې حکومت له افغانستان سره د دوه اړخیزې سوداګري او ترانزیت ته د پراختیا هوډ لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې چنن خبره کړې ویلي چې د طالبانو چین او پاکستان په درې اړخیز ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته لې ساغدار سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت نور چارواکي هم ملتیا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د درې اړخیزو همکاریو د زیاتوالي او له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بحثونه وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنۍ ویلي د چین پاکستان اقتصادي دالیز یعنی کمربند او لارې د پروژې پراختیا د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه ده. دا په داسې حال کې د ټاکل شوی و د روان اگست په پیل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي خو هغه مهال سفر لغوه شو او وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړي.
د طالبانو د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور ما ورېدو. تازه خبر دا دی چې د غدرې سره وزیرانو غونډه وکړه. دا غونډه په کابل کې تر سره شوله. د طالبانو د خارجه وزارت د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې پر پخوانیو تصمیمونو باندې بیا خبرې وشوې او ټینګار وشو چې درې سره هیوادونه به سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي روابط پراخوي او تقویه کوي. به د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل سي افغانستان او پاکستان همکاري باید پراخي سي او همدارزه د دوړو هیوادونو ترمن د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی دی او په دې ارتباط باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساقدار ویل دي سي افغانستان او پاکستان د همکاریو ستاینه کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې د دوړو هیوادونو په روابطو کې به پرمختګونه رامنځته شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکو کارکونکو له جدي محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اگست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان شزو په بشپړ وړاندې ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليو نړیوال مرستندوی کارکونکو له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغوی کوخل کیږي، ټپيان کیږي، اوان وشل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبه په ورځ د اگست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکو لجیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسي ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوها، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتور ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتور ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندوی کارکونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو وخت سینا کارکونکي چې وینو غوښتل نومې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی کچېری بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید دوی د نمائندګانو څخه یو لمون سره اوسي او هغه زمون کار لنګ دې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحه ته ځي دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خوان پلار.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوي چې د دغو ښځینه کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی چې په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو د څلورو کسانو ژوند اخیستی. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه د مرستې ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد د اگست 14مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوښتي.
دغه بارانونو له امله موږ عمله موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی یو تن ټپی سوی یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ سیوی دي شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه ځانمن سیوی یو سل دیش جریبه کرنیز زمکه یو سل پنځه دیش جریبه باغونه شپاړس کیلومتر سړک دوه پلونه او پلچکونه اوله سوه ونی یویش د اوبو کانالونه ځانمن سیوی دي په ټولیز توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سیوی دي
دی وی له ځانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل کاپیسا پروان لوګر ننګرهار لغمان پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکوونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځانی او مالی زیانونه اوښتي
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي لکه کرنیز ځمکې دي کانالونه دي کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلي دي یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده تن سیاسر هم شهیده شوې یو نارینه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان کونړ ننګرهار لغمان لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي یادونې وړ ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
سپینې ماڼۍ د سیشن بی پورز رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له یو سلو اویا میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د جمهور رئیس ټرمپ پیغامونه ورسوي نوی حساب چې د اټ وایټ هاوس په نوم جوړ شوی پرونی یو لنډ ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وی زه ولسمشر ټرمپ ستاسو شخیم د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د جمهور رئیس تاریخي لاسته راوړنې تر خلکو د ډیرو رسنیو او پلیټفارمونو له لارې ورسوي د روټرز د خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ټرمپ د ټیک ټاک سره ځانګړي مینه لري خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارکونکو شخصي معلومات شي د چین حکومت لاسته ورشي
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې له خبرونو ور هاخوا ته مو د افغانانو له کنسرتونو خبر کړو او وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه تر تاسو ورسوو دا یادونه به وکړم چې د ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرو همدارس د ازادي راډیو اونیزې خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې د یو شمېر ویډیوي راپورونو یو شمېر ویډیوي راپورونه هم تاسو پیدا کولای شئ او لیدلای شئ د اسد یاسمری اتبشتمه په افغانستان کې د نننه بي ټنګ ټکوره خو له دغه هیواده بهر بیا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره ولمنځل شو اروپا کاناډا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو په دغو پروګرامونو کې برخه واخیسته د څو دغو پروګرامونو په اړه جزئیات په دې راپور کې واوري چې په جرمني کې د جاوید امرخیل د کنسرت په یوې سندرې پیل شي
اروپا
امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یا زمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 13مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تیج جمهوریت نظام د ملي اردو جامې هم اغوستې وې. دغه کنسرت یو تنظیمونکي رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 13مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلوده. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو. ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 13مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلارا چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېر ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو په ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. د اسد یا زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1299 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لال هلمند ندالی ولسوالی خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو چې موږ حاصلات واخلالي دغه نوري وادو ته باید صادر شي. دا هلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو ته جماعت کو چې مې یاد نیول دي. ما نظر خدا غدا سی پاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کلل یا غاسلات ورنه کې دا د دې د نه پوهایو له وجې څخه. نو ما نظر دا غدا دا خلکو ته سی کوم خلک کاروانګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سی. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپ ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. زما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمل یم د خوست ولایت څخه. زه د نجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه